په افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار فریده سیال مختوری او نن هم د مصنوعي ذهانت پر موضوع باندې خبرې کوو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دی. نوموړي د تحریک انصاف ګوند له غړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه یو مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي دي نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته، خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند، ګواښونو، ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تېرې اپریل میاشت په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر را سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د میتر ومینټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,415 ملکیان ټپیان شوي دي. د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پیښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ویلي ګمان کوي چې د امر ژوبلې حقیقي شمېرې به له ډېرې زیاتی وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولولې ځنډولې او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت د ماسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي ګذشت ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په ماسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله نپیکخ کاری د خلدې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزی آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو. نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو. دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي، ګټې او تاوانونه یې څه دي، ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټیکنالوژۍ آینده به څه وي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور، موټر، د څېرې پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژۍ په برخې پورې مربوط وي ورته کارول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دې ته موظف شي وو چې داسې یوه دستګاه جوړه کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي. لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې د ستونزې چې موجود دي د دې ستونزې حل زده کړې دندې او نور سره د اړیکې نیولو بیلابیل لارې په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغینوم باندې یادیده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته د اواز لري په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې له خپل مقام استعفا ورکړه. دغه پینځاویا کلن بریټنوي پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مصنوعي مسونیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي؟ همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي؟ په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتنې برا ته ځواب کړي. زما میلمانه د درې کمپنی مشره او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپله ماشین تصمیم نیسي یا همغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وته وکړه، دغه 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 پایل موډل ښه تیار کړی و دقیقا په 1950 کلونو څخه را په دې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او شپږم تر لسم کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه وه، او یوازې په هغه د مصنوعي هوش په برخه کې چې کوم ساینټیستانو کار کاوه هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کېده. خو نن نو د 2010 او کم کلونو څخه را په دې خوا تر ننه پورې موږ وینو چې زښت زیات په دې برخه کې د الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېږي او په دغه الګوریتمونو ورځ په ورځ پیاوړی کیږي، اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشين یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغه په میلیونونو پارامترونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د الګوریتمونو څخه په استفادې.
حبيبي صاحب په دخلګو په جبا ډیر ساده یو وایو از موږ رادیو په لور پروتوسي مو کوي دلکیږي کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټیکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لور کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې په خاور ته امکانات نه و چې دغه ټیکنالوژي ته لاسرسي ولري اوس هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کول شي یا زنګ وهلی شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پیل شوې دی څنګه پیل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا کمپیوټر چې هر څوک په کلیکل کوي یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي
ګورې زنه ماشين مې دی اوس موږ لګیو کا فاتن ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټیکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري وسیله ده تر څو دغه وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي راغه مشخصه د تاسو ته پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي کله ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکول او توان ورکوي د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي ری خپل دانت مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغه انستال سی دی او هغه له بل سره وصل دي نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایت شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د توان ورکړي چې یو بل سره خبري وکړي او د کمپیوټر په برخه کې چې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلې دي کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټر شبکو په وسایلو په طریقه باندې وسایل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي خو د هوش نه د مصنوعي هوش ته د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخستي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوند دي مثال په توګه یو چیرته وصل ده د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وصله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه څرګنده معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی وی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زب بندی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي دا له هغه وسیلو ته خبره چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لفظي د برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشين ته ورکول شاید وکول شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجی او دغه خطر له مخنیوي د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده
بالکل حبيبي صاحب تاسو ته ورته راوګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته ورم شفق صاحب تاسو د مسنوي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري که تاسو ته وایي هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مسنوي ذهنیت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په وسه باندې خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کېږي. اوس کدی ته راشو، موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشین چې هغه مصنوعي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشین لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکوونکی چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړی، وویل چې کیدای شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، بیرته د انسان له صلاحیت واخلي او دوی ورباندې واکمن شي؟
سلام، احترام تروس پر اوغوی خدا ویل دي چې دا بل انسان واک واخلي، مګم لا تاسو ډیر وخت دې موږ وایي دا کولی شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دې دا ماشين نه سيدي دا لګره بدون مغلق نه دي، څنګه چې موږ فکر کوو ریاضات دې شه، دا ریاضات دې ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې دا مصنوعي ذهانت مګم بیا زیات ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي، پاینده کې کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی یوهو دې اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه، یا یو سوال دې وکړه، کومه دې هغه جواب درکړه. ګوګل کې هغه شان چې دې جوړ کړی و هم دا پامدغه مصنوعي ذهانت باندې هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا، بنیاد په غشي سره چې دی له ما ته ناوړي، یعنی مطابق د تا د عقیده، مطابق د تا د غشیانه باندې باور لري، هغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی شي چې پاینده کې موږ ته دروغ وایي، صحیح ده؟ او دغه باعث دی غوډې د خطر ده. بیرته تاسو د خبرم چې وکړله چې او کمپیوټر او تاسو تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغت سره ووایم چې تاسو وایي چې لوګیونې کې موږ اورېدونکي ته ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړه چې څنګه په دې پوسي که مثلا تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر تفاوت نشته، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د پنومه د پایتون سره هغه زده کړئ او بالغ نه د یو لس کسو عکسونه واخلئ، صحیح ده، صرف په خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې دغه تلیفون تاسو چې دغه پایتون هم چې زده کړی ده په دغه وسیلې سره د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت وروښیئ. کوډ یې دونه سخت نه ده، دغه کار یې دونه سخت نه ده، بالغ نه چې دا زده کړل تاسو د خپل اجازې شاته یوه کمره کېږئ، هر وړ چې د ابسود د تاسو اجازې شاته راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا تلیفون ویلی سي سي دا سړی تاسو پیژنئ که نه پیژنئ، د دې سړي نوم څه ده، دا څوک و او دغه سي دا شی دا زده کولی سي. یعنی یو ګوري سیستم ډېر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روښیئ او ورته وایئ چې دا څه ده، مثلا ورته وایئ چې دغه عکس د احمد ده، دغه د محمود ده، دغه د کلبي ده، بالغ نه هر وړ چې دی د کمپیوټر لارې هغه نفر ویني دا تاسو ته ویلی سي چې والا دغه د احمد راغی، دغه د محمود راغی، دغه د کلبي راغی. دا تنه په دې ساعه کې نه ده،
په ساده بانکي کې هم داسې ده. شفق، دا یو بل پختنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو، لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی تر څو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کی جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کوي؟
یو شی ده په دغه ساحه کې، یو شی ده په نامه د رینفورسمنت، یو قسمت ده چې ده کې ماشین خپلا صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چې په مثلا که تور ماشین ته چې زه غواړم چې دغه د ما په مځکه کې دغه مقدار د غنم سا کال لس سل کیلو کړي و کال ته یو نیم سل کیلو وکړه، صحیح ده، څومره چې زیات کېدلی تمونه وکړه، دای بال باز تجربو نه داز لکهی چې چی شی باید وکړه، څه رقم وبو ورکړه، څه رقم دا ځکه باندې باید کار وشي چې هغه تا ته کار سل درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده. یو ډیر یو فکر شته چې کو کدای داز وکولې چې د مال لپاره، نو سبا فکر وکړه چې دی او شی ذکر چې دا دی که د دنیا په ګټه ده، که زه مثلا دغه ملک باندې یا دغه شای بند کما یا دغه لاری ونیسم دغه شای بایست بهتری دی دنیا کی دی خلکو کی مثلا تو ایته اوکی زه ملک ما زغور میته دی موږ دی ټول دنیا باندې اداره وکو بالا کنه دای دا طریقې پیدا کړه دای پروګرام نشته کولای سی دای انټرنیټ کی لاری چاری څنګه ولې سی دای د شاوخوا ملکونو باندې عمله وکړي د ټول برقونه قطع کړه صحیح ده ټول سیستمونه هک کړه تلفونی را به طول قطع که در دارو نسته تروس پوره ایغه جایی که مگه نیو در قطعه یو دارسته مگم سلک سده مگه باوری نیو چه دا داشه گوگوسی که بنسید تروس پوره مگه پا دی عقیده یو چه دا دیر بنیادی ده او چیشه چه رو دکه اقعه برسه در کهی مادم وو امکان است چې د چاپ شي وسی
من نه شفق صاحب تاسو ته بیرته راوګرزم از سهار صاحب که تاسو تراشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې زموږ د دونورو قدرمنو میلمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو په ان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي که نور هم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډېر زه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو مېلمنو او اوریدونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا په ټوله کې وړاندوینه ډېره سخته سړی وایي چې لس کاله شل کاله وروسته به مارکیټ څه ډول وي دندې به څه ډول وي اما دغه وروستیو دوه درو کلو کې اوس چې دا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راښیي چې مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده له خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لسګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیاتې دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دي روباټونه هم دي ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لنډ وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یا دوی اخیستې دي یا دوی پر مخ وړي ډېرې د لویې کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دي وروستیو کې لس زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کړو پنځه زره کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا آی ته په لاس ورکړي یعنی بدیل درلودو او تولید کچه هم ډېره لوړه سوه حتی په دې برخه کې چې ډېرو لویو لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړې دي هغه ماستر ډېره برخه دې برخه کې لولم تر راتلونکو درو څلورو لسیزو پورې البته یو سناریو دا ده چې کېدی سي یو دوه درې میلیارد کسان یا مصنوعي ذکاوت به دندو کړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړه کړي یعنی خلک د دې په خطر شکایت ولري مهارتونه به ډېر لوړ وي پخوانۍ دندې عادي دندې ډېرې تکراري کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه که روباټونه دي هغه که سافټویرونه دي هغه که باټس دي هغه به په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده چې یو لوی کتله د خلکو البته نه دي خاص هیوادو البته کې په ډېری هیوادو کې هماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم هماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به که واقعت وایي پیس په درد نه خوري ځکه دوی ته باید هرچته اړتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه هغه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړي هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېر حد پورې حل دغه ورځ تر بلې خلاقیت هم خپله کوي ډیټا هم ډېر په لوړه کچه پروسس کوي د هوښیارتیا کچه هم ډېر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د پنځو زره کاله مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې شوي دي مغز ډېره وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ژوند کول شپېتاویا زره کاله مخکې موږ او د اوسني انسان هغه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډېره وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه فیصله استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چنده کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دې برخه کې جدي دي نورو برخو کې به کېدی چې ګټه ډېره ولري اما د انسان ګوخه کول د انسان لسه هیڅ خېستل د خبرې ما په نظر اته د اوس 2023 کال سي تر اوسه پوری موږ لا څور پنځه میتي دي کال نه تیر کړي ډېر په پراخ کچل دل کیږي زست ډېر شرکتونه څارم ګورم د تولید کچې سیل وړه سوی د عمده دلیل سی وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته ان نور دلایل به وی یا نه وی خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل سوی ده نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ساسي هدف دا ده چې حق کارونه چې ماشين کولای شي انساني کولای شي دغه څو چنده ماشين خې کولای شي پلند وخت کې کولای شي د حق کارونه پاړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي زبې یو مثال او املکه د قانونو کیندل دي یا په ټول کې تدریس کول دي همدارنګ کچرت راشد د ژورنالیزم برخه ته مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نتاقی هم کوي هغه پریزنټری هم کوي په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولی
شي مثال درکړم ډیر مننه مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې یو موټر جوړول اما په دغه ورستوي کې تیرا اونې کې سیما چین کې راپور وکتل د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعته کې یو موټر ل صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخه کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي یعنی کوم کسان چې د برخه کار کوي اما روباتونه سلر وی ساعته کار کوي کته د ای بی ان کمپنی د دغه سافټویر ګوري د روبات د ډاکټر په سپت کار کوي نو هغه وګوري چې نظر ډاکټر ته ډیر یعنی تشخیص تداوی کولای شي که دا اوسنۍ چټ جی پی ټی مو ګور چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان خو جواب درکوي دی برخه کې ستاسي د نور سافټ برخه کې دي اوس کار تر اخلي یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده نو همدغه مثال نسما د تو خو لکه موټر جوړول لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي نو انسانان ته څو چنده لوړ دي نو ته به خبر د سرمایه‌ګزارانو بزنسمنانو او نور خلکو لپاره روبات حاول خبره ده ځکه چې نه ماش غواړي نه مریض کیږي نه دروغ وایي او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي لکه کان کیندنه کې لکه فرض کا اته په دې نږدې کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه دي انسان پر دې باندې ولې
بدنه کوي سهار صاحب تاسو ته بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو ناصری صاحب ته ور شو مننه سهار صاحب ناصری صاحب تاسو ته بارا شم تاسو د زموږ د ملمنو خبري واوري دي په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژي سره بلد دي څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مختلف شي امکانات ورته شته که نشته
سلامونه تاسو ته تاسو ګرانو بلمنو ته او تاسو ولیدین ته ولن ته او د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر مختلفه ده او په مختلفه کړي ډېر یو مهمه ټاپک دی افغانستان کې هم د دلته دی تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه ګورو ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذکاوت کول شي د انسانانو ځای ونیسي موږ دې ته زیرو ته وګورو په زیرو وګورو انسانان هم د خپل دی تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس ا تصمیم نیسی یا ډیسیژن میکینګ کې تر څو چې انسانان مشکله مخکې یو کار نوی لیدلې یو مشکله مخکې یو تجربه نه کړې تصمیم نیسی نیولې خو ای آی یا ارتفیشل انټيليجنس هم همدې شي دا یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سره ترسي او مکه ملمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورس کولای شي چې د ای آی دمغه تاسو د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سره ترسي د څنګه رسي چې مخکله مخکې انسان د اورس تربله تجربه اخلي د انوایرنمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي سبب بل اورس خپل کار په مګه پاساس سره ترسي اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی یا چټ جی پی ټی کې د ډیرا اسانتیاوی برابر کړي خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړیده یو سافټویر جوړیده ډیر وخت نیول یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډیر وخت نه پکې کېده اوس د دې اے آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیر په اسانۍ ته دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره او دلته افغانستان متاسفانه د اے آی په برخه کې ډیر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي موږ تاسې د اے آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه دی کړی یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیره شاته پاتې ده
خپل د نصری صاحب خپل د محصولینو په اړه ته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کومې لرو هلته په تعلیم باندې بندیز ده خو خپل کداره ته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپی لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي
کولی چې خپل ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د روزمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته د اوسنۍ کمپیوټر ساينس په دې وخت کې اوسن کې ډېر ښه پرمختګ کړی نو زونه ډیر ورته لقمن دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سره ورسي د خپل هواد یا د خپل جامعه د نور سره نړۍ سره برابرۍ کې د ځوانان لقمن لري خصوصا د سافټویر تولید کې د سایبر سکیورټي برخه کې د کمپیوټر نتورک په برخه کې د نور په برخه کې خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګونه فعالیتونه سره ورسي چې ځان برابر کې د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره خلاص دا هغه وخت موږ تاسو د نور ملکونو سره سیال کې د لسوتی ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسېږو اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي د ټول نړۍ د یو ورکه د حکاده غونې تبدیل شوی که اوس موږ تاسو وګورو هر هواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري خو هغه وخت موږ تاسو یو هواد مستقل ویل شو چې د ټکنالوژي له هغه مستقل نو دا هغه وخت کې د لسې چې د دې هواد ځوانان د دې هواد تحصیلی برخه د دې یو هواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سره ورسي خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوی او محصولین ډیر ښه علاقمندي په دې کې لري کمپیوټر ساينس کې ښه اوس لاسته راوړنه موږ لرو او محصولین ډیر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي دا ان شاء الله د دې د یو ښه راتلونکي د افغانستان د روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه او د ټکنالوژي کې دي
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو به تر وګرځو حبيبي صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع را واخلو ممخ کې مشره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کارو او سہولتونه ایجاد کړی دي په ټولو برخو کې ځینې تغیرات راوستي دي یکه په ټولو کې وي ډیر تغیرات تل لیک نه دي سیاستونه اوس د هیوادونو تغیر کړی دی بل نور هیوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغیر کړی دی اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاری هغه ورسره کاملا توپیر کړی هاته د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب ویلي چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي که افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي څنګه پیشبینی کوي زما په
نظر کچېرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سہولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي او همدغه چې ځوان به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو یا امریکایانو د ژوند سره ده نو پرتله نو د کیفیت به دغه سي ده دا سي او څه مطبختانه اما زه هیله من یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډیره زیاته توجه وسی دا تخت تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده خځې
او نران دواړو ته د هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دا اجازه ورکړي چې د تبیز څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په یو ټولنه کې دغه ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنی ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند د اوسنی نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګورئ چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کړو، زه هیله من یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې
مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصی حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلیک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. دی زیاتر برشان چه مثلا پیسات وزی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نی پتیگی یا اکسونه پتیگی یا فلمی چو کاخلی دا زیاتر وقت دی باید خپل اول دا د مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم صحیح وتړه، واضمه پرې د څوک شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ دې سم وساته. په دې صورت سره کېږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات تر ځو باز شیان شته، باز جوینه کې څه چې هغه په سطح د بانکونو کې په دېو کې کېږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو امده یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کوي چې هغه قابل قبول وي چې زه یو کمپنۍ ته ولګم یا بانک ته ولګم، اول څه سره کار کوي دې ایمیل ته بیرته جواب راکړه او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته، چې بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کړه. صحیح ده، د افغانستان په ساتنه کې زه فکر نه کوم چې موږ هلته د عامه خلک ډېر پرې باندې تاثیر باندې سي بغیر له دې نه چې کارډ یې په غېږ کې پرسه یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه شاته کې ولې دین استفاده کېدای شي. د هغه صورت کې فعلا اته د موږ هغه څنګه خبره د موږ کمپنیونو کې هم د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ذهانت په چې سره هم د شي پروګرامونه جوړ کړي دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یوه معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی شي چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څه غلط استفاده وشکه یا دا خپل سړی داسې استفاده وشکه، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کوي او که دا یو نفر ناست وي په دا سلهاو یا زرهاو دا ترانزکشن چې راځي سي دا وکړي یا نه شي کولی، مګر دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي وو کولای چې ایمیلون ته خلاص ایمیلون ورته هغه جدا کا ماګم د سټ چې مثلا یو چای او چای پټیږي هغه نو باید بي خپل خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووای چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یاد چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سم توګه باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پر پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر موخه پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل داسې یو دلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک تا تر ملګرو کې پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي تا تر خپل مور پلار کې پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ژوند تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخه پیژني خو یې ساز خواز تاسو ستاس هر څه په فیسبوک تر تاسو کې پوي ستاس غواړي نه تاسو بيخي مشخصا ستا د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډېرې وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغه تشخیصوي ستاسو څه غواړي. نو په دې ورځ په تیرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره کوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېرېږي همرز موږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپل محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هیڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي. کې راوړي نوول په دې پوس دا تر خطر لاندې ده ولو که دی هر چېرته خوندي ساتي هر څومره محرمه لیږي محرمه را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسې چې درېمګړي ورته لاس لري کار چېرته یې مهمه نه ده. کار سافټویر هره کمپنۍ ته هر څومره ګرانټي درکړي چې نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تریخ واقعیت ده. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کېږي. روبا هکران هم تاسو در معلومیږي چې خپل ډولونه لري
وبخي سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کېږي حتما یو څوک پکې وي. نو بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څه وي چې دومره سهولت رامنځته کړی دی؟ ځکه اړتیاوې کله کله اړتیاوې چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه که چېرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو که د ټکنالوژي نه په استفادې یعنی که دا سهولت موږ وکاروو او هلته پکې نسبي ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به بیا څه وي؟
ګټه خو همدا ده چې وخت خبره ده همدا خبره ده چې کار زر کېږي همدا خبره ده چې موږ کولای شو کار زر ترسره کړو مؤثریت ده تولید ده یو علم نورې خبرې دي. اما خوندیتوب دغه شی ده چې تر پخوا متاسفانه اوس ډېر کم ده. شخصي حریم ډېر کم ده. خو موږ خلک نه پیژندلو یعنی په 15-16 کال مخکې دولتونو دروخه هم هغې به ډېر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډېر خو دي جاسوسان وو نه به یې پیژندل دا د بل چا ته کار کوي. اما نن یو الګوریتم یو سافټویر یو سیستم بله دي چې ته پوسې ستا تر خپل ځان ښه پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دومره دقیقې درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت تا د راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني ستا وړاندوینه درته کولی شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پېژبینې کولی شي نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللي سوشل میډیا عین دا کار کوي یعنې دوی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل داسې خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لرې کولی دا اوس بډې ته یو چا د ډېر سخت کینات ورکړي چې هغه د فیسبوک پرې دی انستګرام دی پرې دی سید بدیلې ستا خو بدیلې هم همدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم همدا الګوریتمونه کاروي. همدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي سیب سره کینم ابي سیب مثلا د شفق سیب سره کینی نو د الګوریتمونو په واسطه دغه د کمپنۍ پیږي چې زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای شم ځکه چې زه لابي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه د فیسبوک مثال چې مې د الګوریتم در خلکو نو خوندیتوب موږ ته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې صنعت بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کېده یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهیږي که پر موبایل نه پوهیږي که پر مثلا له چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کس استفاده کې موثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده نو هغه کمپنۍ تاسې وګورئ چې مثلا چینی کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنۍ چې مثلا شل دېرش کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دی نه سوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولای نو موږ د تولید لپاره د موثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهتر زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو مثال به درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکړه څلويخ ډالر عاید لري چې له ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کوي د ورځنی عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچه اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 څلويختم کلو ته فکر وکړئ چې تاسو به څه خبره وي تاسو دغه د عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته راځم کدا سي راته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبرې وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده اوس دغه سیستمونه که څه ویل کېږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینې ادارو ته راوړي و دوی له افغانستانه وتلې دي تاسو څه فکر کوئ اوس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کېږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته که نه
افغانستان کې مشکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک د هغې ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخته وړل اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نیست دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه اوس که موږ ورته چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه استا د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه موږ ته چې هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دې نه استفاده وکړي مثلا هغه موږ ته چې کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دې نه استفاده کوي په یو وخت کې ډیر خلک استفاده کوي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خې داون کیږي کله چې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همدا شي موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خوجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ ته شي دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تشکیله سیستم دی یا کدی پاسپورت سیستم دی د لیک زیف سی دی مثلا همدې شي که موږ ته سرازو د مختلفو عمده دفترونه وزارتونه کدی د موږ ته شي سایټونه د سیستمونه وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه بل سیمې نه دي دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو متاسفانه دومره شاته پاتې یو د فکر دی چې موږ تاسو متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دې ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچوي چې خلک د دې نه استفاده وکړي یعنی دې ته باید موږ تاسو ونه ګورئ چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا د سیستمونو په لاره واچي د ټکنالوژي که موږ تاسو د کوم سیستم د متخصص کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې ډېر وایو شرایط د سیم مساعد دومره ډېر نه دي ولې نه دي د ساحه ستاسوونه ستا اوس هم که ټکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ستا چې دومره ډیر پکې نشته نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصین اوسنۍ ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خرج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه لته سو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغې مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوې وه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی، ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوذ ډېریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډېره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نه شي، او دغه واک چې اوس انسانانو سره دا په دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نه کړي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مډرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایلو سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډیره زیاته ټیټه ده. نو دلیدل کیږي چې هغه کسان چې دغه دا ډول چارې کوي، د هغوی فیصدي نسبتا د دوی هغه نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې هغوی له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژۍ په وسیله باندې ترسره کوي، د هغوی کچه ډېره زیاته لوړه ده. نو زه د دې احتمال ډېر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډېر زیات زیان ورسوي. او یو شی چې لیدل کیږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډېر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سروې کې دا هم مشخصا لیکل شوي وو چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کم استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغل شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کړي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم د بي سایت په خبر سره خپل صلاحیت به ورکړي ټکنالوژي ته، مګر یو شی ده چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلا هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړه نه وڅنه چې اوسه، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا د ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري.
د نوی ځوانان چې په راغټیږي دوی په جامعې کې سم سي برخورد نشي کولای، باز نور مشکلات لري. نو دا تاثیرات په لري ماګم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ته او قشر دي طبقې چې د نوی نسل نه وروړي نه اولاد نه پیدا کوي هغه کمیږي. هغه از فکر کوم ملایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیدا کوي، مګم باعث زیات او د نفوذ د کموالی د شانه زفت نه کوم چې وشي.
نه 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 شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې سي دولتونو لاسه ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کی، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسه رسي ورته پیدا کوي. نو د دولتونو په طبي خبر د خند به سي اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبر کی اضافه کړم سي د ټکنالوژي پراتلن کی لاسه مصنوعي ذکاوت پراتلن کول لاسه کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ژوند پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه ځیره کورونه ته چې انسانانو مداخله کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو ووري هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي د خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت یعنی جدي حالت دی. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسو وینئ نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ حالت نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازنه
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خنی سره. سار صاحب ناصری صاحب تاسو ته راځم تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلون ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې د مستقل ژوند وکړو. خلاصه که وای اوس موږ تاسو چې ژوند چې ده موږ تاسو چې د ټولنیز ژوند چې ده د ټول ټکنالوژي پورې ورته دی، وابسته دی ټکنالوژي سره. کومو ګټه شي کدي شي برخه وګورو، ک تعلیمي برخه وګورو، ک هر برخه وګورو موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې ځوانو لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپني مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری د المان په تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسباون شفق نن لري. مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړې. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه. تر بل خبرونه خیر چاره.
ستاپ غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستاپ غم کی یارا بیګا مستاپ غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی